طبي زده کړي
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړي له ډاکټر پوهان آریان سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشي. هیله ده تاسو ټول قدرمن اوریدونکو او د طبی زده کړې د دغه پروګرام ګرانو زده کوونکو به خی او د نن ورځې د پنځمې دورې د درس لپاره به حاضر شوی وای. قدر منو زده کوونکو تاسو خپل کتابونه را واخلئ. نن ورځ د کتاب په نهشپیتمه صفحه کې نوی درس لرو. په نهشپیتمه صفحه کې زموږ نوی درس هغه د لمر وهل دی. ګورئ د لمر وهل تا د اوړي په موسم کې ډیر عام وي. ډیری کسان د لمر د وهلو له ستونزو سره مخ کیږي. معمولا اوړي کې ماشومان چې لمر ته ډیر ګرځي دوی ډیری وخت د لمر وهنې له ستونزو سره مخ کیږي. راځئ متن ته. د لمر وهل لیکل شوی دی: زموږ او ستاسو وجود په کیمیاوي تعاملونو ولاړ ده چې عموما د حرارت په 30 درجو کې صورت نیسي. ګورئ زموږ او ستاسو بدن هغه کیمیاوي تعاملات ترسره کوي، په هغه کې میتابولیزم ترسره کیږي، او د بدن تعاملونه یا د بدن کیمیاوي تعاملونه په 30 درجو د سانتیګراډ کې هغه صورت مومي. موږ وایو د انسان د بدن نارمل تودوخه 30 سانتیګراد ده. همدغه تودوخه د حجراتو لپاره مناسبه تودوخه ده. په همدې کې حجرات په سم ډول فعالیت کوي، په سم ډول تعاملونه ترسره کوي. اوس کچیر دغه تودوخه زیاتیږي یا کمیږي، هغه تعاملونه په سم ډول نه ترسره کیږي. راځي متن ته. بیا لیکل شوی دی: زموږ او ستاسو وجود په کیمیاوي تعاملونو ولاړ ده چې عموما د حرارت په 30 درجو کې صورت نیسي. که واوره وي او که د اوړي سور لمر، خو د انسان بدن کوښښ کوي چې د وجود داخلي د حرارت درجه 30 وساتي. ګورئ که ډیره یخني وي، واوري وي، او یا هم د اوړي سور لمر وي، ګرم لمر وي، د انسان بدن کوښښ کوي چې د وجود دغه داخلي تودوخه ثابت وساتي، دغه حرارت ثابت وساتي. ثابت هماغه 30 سانتیګراد چې موږ یې وایو. همیش موږ داسې وایو چې د انسان د بدن نارمل تودوخه 30 سانتیګراد ده. نو اوس که چیرې ډیره یخني رامنځته شي یا یخوالی وي، او یا هم ډیره ګرمي وي، لمر وي، په دې حالتونو کې انسان بدن عیاریږي، بیرته داسې حالت ته راځي چې انسان ډیر نه ګرم شي او نه سوړ شي، او دغه تودوخه 30 سانتیګراد ته هغه راشي یا 30 سانتیګراد کې ثابته پاتې شي. ښه، نو نور لیکل شوي دي: هر هغه وخت چې د انسان بدن ډیر ګرم شي، وجود د حرارت درجه د راکته کولو په موخه دوا کار کوي. ګوري هر هغه وخت یا هر کله چې د انسان بدن ډیر ګرم شي، د بدن د حرارت درجه هغه راکته کیږي. خو د دوو کارونو په ترسره کیدو سره یا په دوو میکانیزمونو سره د بدن د تودوخې درجه راکمیږي. لیکل شوی دی، لومړی پوستکی ته نږدې واړه رګونه خلاصوي. ګورئ پوستکی ته چې کوم رګونه راغلي دي، ځینې کاپیلریز یا کوچني ویښته ډوله رګونه دي چې هغه ډېر ازادیږي، خلاصیږي او بیا مالګه او اوبه د خولو په څیر خوشي کوي. دغه رګونه نفوذ یا قابلیت زیاتیږي، تر څنګ د پوستکي څخه مالګې او خولې معمولا د خولو په بڼه هغه مایعات بهر ته خارجیږي چې په هغې کې مالګې هم وي. نور لیکل شوی دی، له دغې لارې وجود د حرارت درجه تر ډېره حاته حده راکته کولی شي. ګورئ په دې طریقې سره چې د بدن د خولو غدوات زیات خولې افرازوي، بهر ته اچوي، بدن تودوخه هم ضایع کوي. په دوو طریقو سره، یو خو خولې ګرمې وي په لومړی سر کې چې کله د بدن څخه راوځي، داسې یو مثال لري لکه ګرمې اوبه چې د بدن نه راوباسئ. کله چې ګرم شیان له بدن بهر ته خارجیږي، هغه بدن بینو سوړ کیږي. او بل کله چې بهر ته راوځي، د انسان د پوستکي سره تماس کې کیږي، د انسان د پوستکي د پاس هم دغه اوبه د بهرني محیط یا بهرنۍ هوا سره تماس کې راځي، بلاخره یخ کیږي. کله چې دغه اوبه چې د پوستکي د پاسه دي هغه یخ شي، نو پوستکي ته هم سوړوالی ورکوي. تاسې به ډیر لیدلی وي، معمولا کله چې موږ غواړو یو څه یخ کړو، د هغې لپاره موږ په یو څه باندې اوبه اچوو، ځکه اوبه چې کله پې واچوو هغه د بهرني محیط چې کومه هوا ده د هغې سره تماس کې راځي، بالاخره اوبه ورپسې یخ کیږي. هغه ټول بدن یا یو جسم وي هغې ته یخوالی ورځي. که د موټر ماشین هم ګرمیږي، موږ ورباندې اوبه اچوو. که د موټر پای هم ګرمیږي، موږ ورباندې اوبه اچوو. په همدې ډول که چیرې انسان ته ځیر شوی، که ډیره ګرمي وشي، منډې ووهي، ګرمي وشي یا په نورو کارونو کې، یا عموم کې ګرمي زیاته وي، لمر ته ګرځي، نو د دوی خولې زیاتې افرازیږي. د خدای تعالی دغه لوی حکمت ته ګورئ چې د انسان د پوستکي په بېلابېلو برخو کې، حتی په ټول پوستکي کې، د سلیوري ګلینز یا د خولو غدوات ځای پر ځای کړي دي، کوم چې د انسان بدن نه پرېږدي چې هغه ډیر ګرم شي. د ګرمۍ پر وخت همدغه غودې چې هیڅ څوک هم ورته نه وایي چې تاسې اوس خولې افراز کړئ، خپله افرازیږي. ترمو ریګولیټری سیستم د انسان په دماغو کې هغه د بدن تودوخه کنټرولوي. کله چې تودوخه وګوري چې انسان ډیر ګرم دی، نو بالاخره همداسې کار کیږي چې خواله زیاتی افرازیگی او خواله دی بحرانی محیط یا دی بحرانی هوا سره تماس پیدا کوي، بالاخره دی زیات خوالو افراز اغا بدن یخ کوي. په دی خوالو که مالگی هم افرازیگی بحر تا چه دا بیا دی بدن لپار زین نقصانات هم لری، ځکه دی بدن اغا منرالونه یا مالگی اغا کمیگی، چله عمله دی یو کس فشار هم ښکته کیږي، ځکه د ګرمۍ په موسم کې معمولا فشار ښکته وي. یو خو د رګونو د پراخېدو له امله فشار ښکته کیږي، چې یو نفر کله چې د ګرمۍ سره مخ شي، د دوی رګونه ډېر پراخه کیږي. کله چې دا پراخ شي، دوی هم هغه د وینې فشار په هغوی کې راښکته کیږي، چې د وینې فشار موږ په راتلونکي شپږمه دوره کې تر مطالعې لاندې نیسو. د وینې فشار اندازه کول، تر څنګه د وینې د فشار د آلې تطبیق او تاریکي ټول درخواوي انشاءالله. نو د وینې فشار په دې میکانیزم ښکته کیږي په ګرمۍ کې چې رګونه پراخه کیږي، وازو ډایلیشن رامنځته کیږي، تر څنګ د بدن څخه مالګه بهر ته خارجیږي. مالګه ازموټیک خاصیت لري. ازموټیک په دې معنی چې دغه مالګه داس یو خاصیت لري چې ځان ته اوبره کش کوي. نو کله چې په رګونو کې مالګه کمه شي، اوبه هم پکې کمیږي. زیات اوبه د خولو په بڼه میفرزیږي، او تر څنګ یې مالګه چې کله کمه شي، نو دغه اوبه په رګونو کې زیاتې نه جمع کیږي، یا وینه به نڅه غلیزه وي، اوبه به پکې کمی. ښه، نو راځو همدغه متن ته دوام ورکوو. تر دې دمه موږ داسې وویل چې په بدن کې مالګې او اوبه ضایع کیږي یا له لاسه ورکوي. دغه لوی پاراګراف کې لاندنۍ وروستۍ لیکه ده، لیکل شوې دي: په بدن کې د مهمو اجزاو انډول خرابوي. دا کارونه چې کله مالګه له لاسه ورکړي، ځکه په هغه کې سوډیم دي، آیوډین پکې دي، نو دغه مالګې چې کله له لاسه ورکړل شي، کلورین پکې وي، نو د بدن د مهمو اجزاو هغه بیلانس یا انډول خرابیږي. نور لیکل شوي دي: که دغه حالت دوام وکړي، انسان ته لاندې اعراض پیدا کیږي. که دوامداره لمر ته یو څوک کار ترسره کوي، فعالیت ترسره کوي، یا لمر ته ګرځي، په دوامدار ډول لاندې ستونزې هم پیدا کیږي. کومې ستونزې؟ لومړی سرچرخي او د ستومانۍ احساس. معمولا د ګرمۍ په موسم کې خلک ډیر ستړي کیږي، د ستړیا احساس کوي، او سرګرځیدنه هم رامنځته کیږي که چیرې یو نفر ډیر ګرمۍ ووهي. ورپسې کانګي یا د خوا ګرځېدل، یعنی وومیټینګ او نازیا رامنځته کیږي. ورپسې د بدن درد، باډي ایک رامنځته کیږي، تبه رامنځته کیدای شي، طبیعت په تیب کې فیور وایي، تنده یا ترست رامنځته کیدای شي، تنده، د سر درد رامنځته کیدای شي، هډیک، د سر درد، شدید خوله هم رامنځته کیدای شي، شدید خوله ځکه رامنځته کیږي چې بدن باید بیرته یخ شي. بل مغشوش کیدل یا ګډې وړې خبرې کول، گنگسیت تر څنګ ګډې وړې خبرې کول، ډیلیریم چې ورته وایي، نو ډیلیریم هم رامنځته کیدای شي. دا هغه حالتونه دي چې د زیات لمر وهنې له امله رامنځته کیدلای شي. لاندې لیکل شوي: که پورته حالت درملنه په بیړه ونه شي، کیدای شي د انسان وجود حرارت درجې د کنټرول کولو توان له لاسه ورکړي، چې په نتیجه کې کیمیاوي تعاملونه یو په بل پسې درېږي، او کیدای شي د انسان د مرګ باعث شي که چیرې کنټرول ترسره نه شي. پورته کارونه، هغه درملنه ترسره نه شي، یا همدغسې یو کاس یا یو شخص د ګرمې هوا سره یا د ګرمۍ سره مخ وي، نو پایله یې خرابه ده. په بدن کې تعاملات خرابیږي، ځکه د هغې لپاره هغه محیط ډیر ضرور ده. د بدن اکثره تعاملونه هغه په 30 سانتیګراد درجو کې صورت مومي. که چیرې دغه تودوخه لوړه وي، نو په بدن کې تعاملونه، جراحي تعاملونه هغه خرابیږي. راځي بل صافې ته درمانه نه پیژنو. څه کول پکار دی کله چې یو نفر د سختې ګرمۍ سره مخ شي؟ لومړی ناروغ سوړ ځای ته یوسئ، له ګرم ځای یا له ګرمۍ یوسئ، سوړ ځای ته یوسئ. له پریوتو سره سم، کله چې یو نفر سوړ ځای ته یوسو، له پریوتو سره سم څه کوو؟ هغه پښې لږ له ځمکې پورته کړئ، تر څو که چیرې د وینې فشار ښکته وي، هغه د وینې فشار د ښکته کولو له امله ځینې وخت ضعفیت رامنځته کیږي. د دې لپاره چې وینه دماغو ته په ښه ډول ورسیږي، پښې لږ څه ناڅه په لوړ ځای باندې کیږدئ. کله چې ګورئ، دعا کارونه مو وکړل، ناروغ سوړ ځای ته وړو، هلته څملو. دوهم قدم کې داسې کوو، کله چې هغه په یو بستر باندې او په کاټ باندې پروت وي، پښې څه ناڅه د بدن په نسبت جګې ږدو، په دې خاطر چې هغه د پښو ته چې زیات وینه رسیږي، زیات د وینې جریان وي، زیات مایعات پښو لور ته ځي، هغه دومره مهم نه دي، ځکه د پښو غړي یا پښو کې چې کوم جوړښتونه دي، هډوکي یا عضلات، دا حیاتي نه دي، د ژوند سره تړلي نه دي. خو دماغ ډیر مهم دی چې هغه ته په کافي اندازه اکسیجن ورسیږي، په کافي اندازه مایعات، تر څنګ یې ګلوکوز وینه دا ورته ورسیږي. په همدې خاطر پښې څنه څه باید لوړې کېښودل شي. بل اوبه ورکړئ که مایعات څښلی شي، زوف نه وي، اوبه ورکړئ. که چیرې زوف شوی وم یو نرو، هغې ته بیا مایعات نه ورکول کیږي، ځکه هغه په تنفسي لار باندې ځي. بل پکا ورته چلانده کړئ او په جلد یې په یوه کم اندازه اوبه وروشیندئ. کله چې پکا ورته چلان کړئ، یعنی هوا به یخ ورباندې لګیږي او په بدن باندې کمې کمې اوبه هم وشیندئ. په دې کارونو سره کولی شو موږ درملنه وکړو. که چیرې ډیر مایعات کم وو او یو نفر زوف وو، باید سمدستي کلینیک یا روغتون ته ورسول شي او هلته د رګ له لارې مایعات ورکړل شي، سیروم ورکړل شي. مخنیوی څه کول پکار دي چې موږ د لمر وهانې څخه وساتل شو، خو معمولا د اوړي په موسم کې؟ لومړی، هغه کوټې چې لمر ته برابرې وي په کړکیو پردې ځوړند کړئ. ورپسې په کافي اندازه اوبه وڅښئ. دریم، د غرمې د 12 او ماسپښین تر 3 بجو په منځ کې لمر ته مه ګرځئ، یعنی د غرمې د 12 نه تر ماسپښین 3 بجو پورې په دې وختونو کې لمر ډیر تیز وي. او بل کوښښ وکړئ لوبې او ورزش سهار وختي او یا مازدیګر نه وخته وکړئ. لوبې په داسې وختونو کې وکړه چې یا د سهار لخوا وي او یا د مازدیګر لخوا وي. په دې کارونو سره قدرمنو زده کوونکو، موږ کولی شو د لمر له وهلو ماشومان، ځانونه او د ټولنې وګړي وساتو. راتلونکي موضوع ډیره مهمه موضوع ده، د سکابیکس په اړه چې یوه ډیره جدي ستونزه ده، د هغې په اړه خبرې کوو. تقریبا یو درس پاتې کیږي.
رازی ګرانو زده کوونکو، حاضری اخلو. 49مه درسی خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. 49مه درسی خپرونه لومړی دی، را تاسې تور کړئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. علم و مل شام.
TV is Dakri, is Dakri.
Wow, medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.